د ورزشي فعالیتونو مخه ډب نه کړي او هغه هدف یې چې د یو اف سی نړیوال سازمان کې د بریا لپاره په ذهن کې ساتلی یو ورځ به ځان ورته رسوي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. دې برخه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مه هېروئ. خو تر هغې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د ایران د بشري حقونو ډلې چې مرکز یې په ناروې کې دی اندېښنه ښودلې چې دوه افغانان ښایي ژر په ایران کې په دار وځړول شي. دغه ډلې په یوه اعلامیه کې ویلي نړۍ باید دا ډول اقدامونو مخه ونیسي. د ایران د فارس ولایت څارنوالۍ اعلان کړی چې د افغانستان پر دوو اتباعو رامز رشیدی او نعیم هاشم قتالي د اعدام سزا تایید شوې او ژر به په عام محضر کې اجرا شي. دوی دواړه د ایران د شیراز د شاچراغ د برید په قضیه کې تورن او په اعدام محکوم شوي دي. د بیپول ډاکټرانو سازمان ام اس اف په افغانستان کې د امیندوارو ښځو لپاره د لازم روغتیایي خدمتونو له نشټوالي اندېښنه ښودلې. دې سازمان په خپل ټویټر لیکلي چې ډېری مېرمنې نشي کولی د زیږون د مخه یا وروسته تر زیږون لازمو خدماتو ته لاسرسی ومومي او روغتیایي سیستم د هغو ناروغانو درملنه نشي کولی چې د امیندوارۍ پر مهال له ستونزو سره مخ شوې دي. د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو ادارې د ایران د خوړو او درملو له ادارې سره د خوراکي توکو درملو او روغتیایي محصولاتو په برخه کې د دوه اړخیزو همکاریو یو تړون لاسلیک کړ. دغه تړون د خوړو او درملو د ادارې رئیس ډاکټر عبدالباری عمر لخوا لاسلیک شو. په دې هوکړه لیک کې د خوراکي توکو درملو او روغتیایي محصولاتو د قاچاق مخنیوي د پانګونې لپاره د زمینې برابرول او د افغان کارکوونکو د وړتیا د لوړولو لپاره په ایران کې د لوړو زده کړو د بورسیو برابرول مهمې برخې دي. د روسیې اوکراین په پوله کې د چاودنو او نښتو راپورونه ورکړل شوي او موسکو د اوکراین یوه ورانکاره ډله تورنه کړې چې د هېواد ته د تاوتریخوالي د غځولو هڅه کوي. خو کیف دغه ادعا رد کړې ده. پرون د بلګرود په سیمه کې د چاودنو او خالخال نښتو غږونه اورېدل کېدل او د سیمې د والي په وینا جګړه د روسیې ګریورون ولسوالۍ ته چې اوکراین پولې ته څیرمه پرته ده غځېدلې ده. د هغه په وینا په دې چاودنو او نښتو کې لږ تر لږه اته تنه ټپیان شوي دي. او د مرکزی آسیا د شلکلونو ځوانانو د فوټبال د سیالیو په دوهم لوبه کې افغانستان او تاجکستان یو یو مساوي شول. د دوی لوبه د دوشنبه ښار په تالکو ارینا لوبغالي کې وشوه. افغان ځوانانو تر دې یوه ورځ مخکې د ترکمنستان ټیم ته 2-1 ماتې ورکړې وه. په دې سره د افغانستان د شلکلونو فوټبال ټیم په څلورو نمرو د جدول په دوهم ځای کې دی. د افغانستان درېمه لوبه سبا چهارشنبه د کابل په وخت مازدیګر 4:30 بجې د ایران په وړاندې ترسره کیږي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره د مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت وایي چې په بدخشان کې تر 4000 جریبو ډیر ځمکې کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړې دي.
کوکنار مو کرل او په هغو پیسو مو ژوند کاوه. نن چې تاسو دا کښت ویجاړ کړ پر ځای موږ ته غنم راکوئ، سره راکوئ او یا پیسې راکوئ چې موږ په هغه ژوند وکړو.
په یو بل راپور کې به واوري چې ډاکټران وایي تر درملنې وروسته د معتاد ذهني مهارتونه بیرته رغېدای شي.
مجید جان خو کله چې مجید جان تر درملنې وروسته د امید مرکز ته راغی پر خپل ځان یې ډیر باور درلود. د خپل غوښتل چې نشه پرېږدي. کله چې موږ د ده کار ولید نو پرېکړه مو وکړه چې باید په دې مرکز کې کار وکړي.
د معتادینو د درملنې د یوه خیریه روغتون مشر ډاکټر محمد ابراهیم باوري سره مرکه لرو.
کله چې کوم مریض درملنه وشي هغه عادي حالت ته راوګرځي نو غواړو چې دی ته په همدې سنټر کې په همدې روغتون کې د خیاطۍ د زده کړو په برخه کې کار وکړو.
د خدیجې په نوم د کابل ولایت یوه اوسیدونکې وایي چې د معتاد ګاونډي ښځه له موږ سره په غم او ښادۍ کې ګډون نه کوي.
همدا چې کله کله به کوم محفل ته هم نه راتلله له ډېره شرمه، ځکه چې ټول به په بدو الفاظو خبرې ورته کوي چې ته د یو معتاد ښځه یې. نو دا ډېره زیاته به په دې باندې ځورېدله. همدا چې ژړل به.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
عجیبه ده، په معایناتو کې دی او څه لیکل شوي، او ته بل څه وایې؟
ډاکټر صاحب، په معایناتو کې څه شی لیکل شوي؟
دلته لیکل شوي دي چې ته د هیروینو معتاد یې.
څه شی د هیروینو معتاد؟ نه نه، ما هیڅ وخت هیروین نه دي وهلي، په معایناتو کې به اشتباه شوي وي.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. تر هغه وروسته چې د بدخشان ولایت په درایم ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت د نظامیانو او دې ولسوالۍ د بزګرو ترمنځ نښته کې څلور بزګران ووژل شول، په دې ولسوالۍ کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو بهیر درول سوی دی. که څه هم یوه اونۍ کېږي چې په دې ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت د نظامیانو او بزګرو ترمنځ نښته سوې، خو تر دې مهاله د طالبانو هیڅ یوه نظامي او ځایي مقام د دې پیښې او بزګرو د وژنې د لامل په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت ویجاړول دوام لري، او وایي چې د کوکنارو کښتګران به د مقاومت په صورت کې ونیول شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت ویجاړول د حمل د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې پیل شوه، او تر دې مهاله د بدخشان ولایت په ارغنچخوا، جرم، ارګو، کشم او یفتلی پایان ولسوالیو کې د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ د دوی نظامیانو په دې شپږ ولسوالیو کې 4,500 جریب ځمکې د کوکنارو د کښت څخه پاک سوي دي، خو په دې لړ کې په درایم ولسوالۍ کې د کوکنارو د کښت ویجاړول هغه مهال په تاوتریخوالي واوښتل چې د دې ولسوالۍ اوسېدونکو د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې دوی ته دې د کوکنارو د ویجاړ سوو کښتونو تاوان او کوکنارو د کښت بدیل ورکړي. د طالبانو نظامیانو داسې مهال د دوآبه او درایم ولسوالۍ بزګران په مرمۍ وویشتل چې هغوی د کوکنارو د کښت ویجاړولو پر وړاندې په اعتراض لاس پورې کړ، او د طالبانو له حکومت څخه یې د بدیل کښت غوښتنه وکړه. ځایي اوسېدونکو ازادي راډیو ته د یو لیکلي پیغام له لارې ویلي چې په دې نښته کې 4 بزګران وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي، خو د طالبانو حکومت ځایي خلکو ته اخطار ورکړی چې د دې پیښې په اړه به له رسنیو سره خبرې نه کوي. د کشم ولسوالیو بزګر چې نه غواړي د امنیتي خطر له امله یې په راپور کې نوم یاد شي، د طالبانو له حکومت څخه داسې غوښتنه کوي:
کوکنار مو کرل او په هغو پیسو مو ژوند کاوه. نن چې تاسې دا کښت ویجاړ کړ، پر ځای موږ ته غنم راکوئ، سره راکوئ او یا پیسې راکوئ چې موږ په هغه ژوند وکړو.
د افغانستان په تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې له یوې اونۍ راهیسې نیش وهل یا د کوکنارو له بوټو څخه د تریاکو راټولول پیل سوي دي، خو د بدخشان په ګډون په سړو ولایتونو کې تر اوسه د کوکنارو د نیش وخت نه دی رارسېدلی. که څه هم د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت کره شمېرې نه دي خپرې کړې، خو د دوی نظامیان وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې د افغانستان نږدې په 10 ولایتونو کې زرګونه هکټار مځکې له نشه یي بوټو څخه پاکې کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د دوی د نظامیانو لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړول دوام لري، او دا عملیات بریالي دي.
کوکنار چې هر چا په هر ځای کې کرلی و، هغه اړول شوي دي، له منځه تللي دي. هېڅ چا ته اجازه نه ده ورکړل شوي چې د نشه یي توکو په کښت باندې لاس پورې کړي. که چیرې د دغو جرم څوک مرتکب شوي هم وي، هغه کښت یې له منځه تللی دی او دی نیول شوي دي.
که څه هم د طالبانو حکومت د نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو تولید، استعمال او قاچاقو د مخنیوي په اړه د خپل مشر د فرمان پر عملي کولو ټینګار کوي، خو دوی تر دې مهاله هیڅ یو خپلواک کورني او بهرني بنسټ ته اجازه نه ده ورکړې چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښتونو ویجاړولو بهیر وڅاري. سږ کال د طالبانو حکومت او ملګري ملتونه جلا جلا د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي، او په پام کې ده چې د دې دوو سروېګانو پایلې د جوزا د میاشتې په وروستۍ کې خپرې سي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت وایي چې په بدخشان کې تر 4,000 جریبو ډېرې ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړې دي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ډاکټران وایي که څه هم اعتیاد یوه ذهني ناروغي ده، او د دې ترڅنګ د انسان جسمي قوت هم کموي، خو تر اعتیاد وروسته د معتاد ظرفیت او له لاسه وتلی مهارت بیرته ترلاسه کیدای شي. د دې معتادینو څخه یو هم مجید نومیږي چې تر احتیاط مخکې د برقی سامان آلاتو په ترمیم کې مهارت درلود، خو د احتیاط پر مهال یې ذهني تمرکز ګډوډ شو او نه یې سوای کولای چې په دې برخه کې کار وکړي. مجید اوس نشه پرې ایښي او بیرته خپل کسب ته ورګرځېدلی دی. دا ځل یې د مسلکي زده کړو په مرکز کې بیرته د خپل پخواني مسلک زده کړې ته مخه کړې ده. زموږ همکار په دې راپور کې د مجید ژوند ته لنډه کتنه کړې ده.
مجید شل کاله نشه کړی ده. د بشپا ورس په لارو او کوڅو کې پلاستیکي شیان ټولول، بیا به یې دا شیان خرڅول او په هغو پیسو به یې نشئی مواد رانیول. مجید تر درملنې وروسته د ښې راتلونکي په هیله د برېښنا په برخه کې مسلکي زده کړې وکړې. مجید اوس د امید په نوم د مسلکي زده کړو یو دولتي مرکز کې د صفاکار په توګه کار کوي. دی وایي که یو معتاد ټینګه اراده وکړي کولی شي چې نشه پرېږدي او بیرته خپل عادي ژوند ته راوګرځي.
دا خبره دې هیڅ څوک نه کوي چې نشه نسم پرېښودلی، خو په دې شرط چې ټینګه اراده وکړي، پر ځان فشار راوړي او د ستونزو په مقابل کې زغم ولري. داسې کسان به خامخا د نشه یي موادو له تیارو څخه ژغورل
کیږي.
د امید مرکز یو استاد نقیب الله د مجید ظرفیت او کاري وړتیا ستایي.
مجید ویژگی کلان داره فعلا.
مجید دوی ځانګړتیاوی لري. دی اوس له تیارو څخه راوتلی او په تازه کې لوی ژوند پیل کړی دی. دی اوس د یو نوي کسب خاوند دی. دی کولی شي چې له دې مسلک څخه په ګټې اخیستلو سره په بازار کې کار وکړي او ښه ګټه ولري.
بیایدوتی د بازار میتونه استفاده کړي.
مجید دا برېښنا په برخه کې د مسلکي زده کړو ترڅنګ په امید مرکز کې جوړو شویو معتادینو ته د خوړو په ویشلو کې هم مرسته کوي. د امید مرکز اشپز حمید وایي مجید د خوړو په چمتو کولو کې مرسته ورسره کوي.
مجید ډوډۍ ویشي، صفاکاري کوي او د اشپزۍ پر مهال له ما سره هم مرسته کوي. زه د دله کار څخه خوښ یم. دی خپل کارونه ډیر منظم او ښه ترسره کوي.
ارواپوهان وایي چې تر نشې پرېښودلو وروسته د جوړو شویو معتادینو ظرفیت لوړېدلی شي او دوی کولی شي چې په ټولنه کې خپل پخواني مسؤلیتونه بیرته ادا کړي. د امید مرکز د لیلی مسؤول فهیم وایي چې د مجید په اړه د خلکو نظرونه بدل شوي او خلک اوس هغه ته د خپل همکار په سترګه ګوري او درناوی کوي.
مجید جان خو
کله چې مجید جان تر درملنې وروسته د امید مرکز ته راغی، پر خپل ځان یې ډیر باور درلود. د خپل غوښتل چې نشه پرېږدي. کله چې موږ د ده کار ولید، نو پرېکړه مو وکړه چې باید په دې مرکز کې کار وکړي. دی اوس دلته زموږ سره کار کوي.
ډاکټران وایي چې مجید اوس د نورو معتادینو لپاره یوه ښه بېلګه ده. دی معتادینو ته دا پیغام ورکوي چې ټول معتادین د نشې پرېښودلو وړتیا لري او بیرته خپل عادي ژوند ته راګرځېدلی شي.
درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې ډاکټران وایي تر درملنې وروسته د معتاد ذهني مهارتونه بیرته رغېدای شي. په افغانستان کې د معتادینو د شمیر ډیروالي او د نړیوالو مرستو کموالي ته په کتو سره اوسنۍ دولتي روغتونونه کفایت نه کوي. له همدې امله په ځینو ولایتونو کې خصوصي او خیریه روغتونونه جوړ شوي او په وړیا ډول د معتادینو درملنه کوي. له دې ډلې څخه یو هم په ننګرهار ولایت کې د اخلاص په نوم خیریه روغتون دی چې له څو میاشتو راهیسې فعالیت کوي او تر دې مهاله یې د سلګونو معتادینو وړیا درملنه کړې ده. دا چې دا څه ډول یو روغتون دی، یو معتاد څنګه کولای شي چې په دې روغتون کې ځان بسترې کړي او تر درملنې وروسته څه ډول خدمتونه لري، په دې اړه مو د دې روغتون له بنسټګر ډاکټر محمد ابراهیم باوري سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د اخلاص روغتون له نورو روغتیایي مرکزونو سره څه توپیر لري.
د نورو روغتونونو سره توپیر پدې کې دی چې دا یو خیریه اداره ده او یو خیریه روغتون دی. یعنی په افغانستان کې یوازینی خیریه مرکز دی چې د معتادینو په برخه کې درملنه کوي. چې نن الحمدلله تر 500 پورې مریضان درملنه پکې په وړیا ډول باندې کیږي. زمونږ دا روغتون چې چلیږي، دا موږ سره ډیر افغانان رونه چې په بخر کې اوسیږي یا دلته اوسیږي یا وسې رسیږي، نو دغه موضوع مې هغې سره شریکه کړله. نو په همدې اساس باندې په بخر کې او په داخل کې د خیرخوا افغانانو په همکارۍ مې دا ترتیب برابر کړل. الحمدلله ډیر مخې ته تللی یو چې څومره زمونږ سره مرسته ډیره کیږي په همدې اندازه به موږ مخې ته ځو. خو هغه څوک چې موږ سره مرسته کوي، هغې ته موږ بیا د روپۍ حساب ورکوو او هغې را سره هم قناعت کوي.
د درملنې پر مهال له کومو میتودونو څخه کار اخلي؟
د درملنې میتود په افغانستان کې د سیتامی پالیسی داسې ده چې دلته د معتاد اعراض او علائم کنټرولیږي، چې دا په دوه طریقو کې صورت نیسي. یو چې کله معتاد بستر شي نو په ده باندې لومړنۍ مرحله دا د ډیټاکس مرحله ده، د زهر ایستنې مرحله، چې دا د یوې ورځې نواله تر پنځلسو لسو اولسو شلو ورځو پورې په بر کې نیسي، چې په ده کې د مریض د زهر ایستنې مرحله ده او ده کې په مریض باندې مختلف اعراض او علائم راښکاره کیږي، نو د هغې تداوی کیږي او د هغې مخنیوی کیږي. وروسته له ډیټاکس نه بیا د رحاب مرحله ده، چې دا د بیا رغونې مرحله ده، چې په دې کې بیا د مریض منټلی د ده په عصبي حالت باندې کار کیږي او په دې کې رواني مشورې او دې کې کونسلران مریضان ته د ده په دماغو باندې او رواني مشورې ورکولی شي.
یو معتاد څنګه کولی شي چې په دې روغتون کې ځان بستري کړي؟ که یې د پروسې په اړه راته معلومات راکړي.
هغه معتاد دا چې زمونږ اداره یوه خیریه اداره ده او د مستحقو معتادینو اشخاصو لپاره جوړه شوې ده، نو که چیرته زمونږ سره څوک ځان بستروي نو زمونږ توصیه ورته دا ده چې ته باید یو نږدې امنیتي ادارې ته لاړ شي. مثلا که ولسوالۍ کې وي باید ولسوالۍ ته لاړ شي، هلته د هغې نه غوښتنه وکړي د ولسوالۍ د هدایت پر اساس باندې، که دلته په ښار کې نو د حوزو د هدایت پر اساس باندې په لیکلي بڼه باندې باید مونږ سره ځان بستر کړي. دا پروسه لږه خمی مونږ دې ته ډېر زیات لیوالتیا مخې، ځکه دا قانوني راځي. بیا ځینې داسې مې چې کورنۍ راوړي بیخي امنیتي ادارې په جریان کې نه یې کړي، نو هغلته مونږ یې داسې بسترو چې باید د معتاد پلار یا رونه موجود وي. که بیا پلار یا رونه یې موجود نه وي نو بیا مونږ یې نشو بسترولی، ځکه د ده باید وکیل موجود وي.
تاسو څو ډوله درملنه لرئ؟
د مریض درملنه د په دوه حالتو کې کیږي. یو چې کله مریض بستریږي نو د اولې ورځې نه تر پنځلس ورځو پورې د ډیټاکس مرحله ده، چې دا د زهر ایستنې مرحله ده. په دې کې مریض باندې مختلف اعراض او علائم ښکاره کیږي او هغه تداوي کیږي او کنټرولیږي. د هغې نه وروسته بیا د رهاب یعنې د بیا رغونې مرحله ده، چې په ده کې د مریض منټلی حالت باندې کار کیږي او تر څنګ یې د ده په درملنه باندې که بیا هم اعراض او علائم پرې راښکاره کیږي نو هغه هم کنټرولیږي.
بستري معتادینو ته د خپلو خدماتو په اړه معلومات راکړي.
موږ دلته د یو معتاد د بستر په وخت کې پنځه قسمه خدمات وړاندې کیږي. یو د مریض مکمل معاینات، ټیسټونه، د مریض مکمل دوایی، د مریض اوسېدل، د مریض سلري ساعته، د ډاکټر خدمات چې په دې کې مثلا سپورت هم شامل دی، تر څنګ یې دیني زده کړې او نور خدمات، او تر څنګ یې د مریض د ډاکټر سلري ساعته خدمات، ورسره په څنګ کې د ډوډۍ. خو موږ فلحال دپاره یوازې او یوازې د دیرشو کسانو د درملنې امکانات لرو. دغه دیرشو مریضانو ته مکمل هر څه وړیا دي. د دیرشو نه چې پورته کیږي نو بیا هغې ته هر څه وړیا دي، مګر یوازې او یوازې خپل د ډوډۍ مصرف په ځان مني که نه. مثلا چې هر څو روپۍ ډوډۍ مصرف راځي هغه پخپله کوي ځان ته، نور هغې ته هم هر څه وړیا دي.
له درملنې وروسته مو معتادینو ته پروګرامونه څه دي؟
د درملنې وروسته کله چې کوم مریض درملنه وشي هغه عادي حالت ته راوګرځي، نو غواړو چې دی ته په همدې سنټر کې په همدې روغتون کې د خیاطۍ د زده کړو په برخه کې کار وکړو، چې دی ته مکمل سامان ورکو، دی پې دلته کار وکړي، دی استادان شي په خیر. او د دې ځای نه چې ځي نو زمونږ تصمیم او پلان دا دی چې د هرې ساحې چې نو هلته هماغه ځای ساحي خیاط سره به کینو درزی سره، نو دی خو به تیار یو څه استاذي یو څه به پې هغه پام کوي. نو انشاءالله العزیز غواړو چې دغه د کار زمینه ورته برابر کړو. دام پلان کې ده انشاءالله په نږدې وخت کې به دغه شي. او د عامه پوهاوي په برخه کې خو د مریضانو ته خپل کونسلران لرو، د ته عامه پوهاوی کوي چې دغه د دغې لارې هغه بد عواقب تر څنګ یې څرنګه روغ دی شو، څرنګه باید ځان خلاص کړي، دغه عامه پوهاوی هم دلته په داخل کې کیږي. خو په بهر کې هم غواړو چې داسې یو کمپیني سیستم برابر کړو په خیر سره.
د یو خیریه روغتون مشر وویل چې روغو سوی معتادینو ته په خپل روغتون کې کار ورکوي.
رازا کم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه سلروي ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واورئ. تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اورئ. د معتادینو کورنۍ د دوی په کړنو شرمیږي، له همدې امله د خپلوانو او ګاونډیانو په غم او ښادیو کې چندان ګډون نه کوي. د کابل ښار اوسیدونکي خدیجه د خپل معتاد ګاونډي کیسه کوي چې تر نشې مخکې سوداګري کوله، پریمانه پیسې درلودې او ښځه یې د ګاونډیانو تر نورو ښځو د غم او ښادي په مراسمو کې مخکې وه. خو اوس د نشې میړه له شرمه له ګاونډیانو څخه ګوښه ګرځي او د چا کره نه ورځي. دا چې د معتاد کورنۍ نور له څه ډول ستونزو سره مخ ده، دا به د خدیجې له خولې واورو.
زمونږ د کور یو همسایه ډېر زیات ښکلی او ښه ژوند یې درلوده. څو کورونه او تجارت داسې، یعنی ډېر ښه ژوند یې درلوده. خو د وخت په تېرېدو سره دا معتاد په مواد مخدر باندې شو. د وخت په تېرېدو سره یې ټول ژوند، یعنی مطلب دا تجارت، دا کورونه، دا هر څه یې له لاسه ورکړل، ځکه چې دا معتاد شو. کوم اعتماد یې چې درلوده، کوم اعتبار یې چې په دې شاوخوا کورونو کې درلوده، دا هر څه یې له لاسه ورکړل. نو په دې چې کله معتاد شو، نو د غلا ته هم شروع وکړله. هیچا به اجازه نه ورکوله چې د هغې د کورونو په طرف لاړ شي، ځکه چې د غلا کوله. ان چې دا چې یوه ورځ زموږ د کور دروازه خلاصه وه، بازه کې د سا څخه راایستلی وه او پټ کړی وه، مطلب غلا کړی وه. نو کله چې ښځه او زامن سره کوم محفل کې به مونږ مخامخ کېدلو، نو ډېره به شرمېدله، ځورېدله به ډېره سخته چې تاد دی او بازه کې پټ کړی دی. نورو همسایګانو ښځو چې کله ترېنه پوښتنې کولې چې کوم غلا کوي اوس هم پوډرس کې، نو دا به ډېره زیاته شرمېدله او ډېر زیات به ژړل. همدا چې کله کله به کوم محفل ته هم نه راتلله، ډېره شرمه، ځکه چې ټولو به په بدو الفاظو خبرې ورته کړې چې ته دی او معتاد ښځه یې، نو دا ډېره زیاته به په دې باندې ځورېدله. همدا چې ژړل به.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم را لېږلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې مسعود ناروغ وي او ډاکټر ته ورځي. ډاکټر تر معایناتو وروسته ورته وایي چې په هیروینو معتاد شوی دی. مسعود چې هیڅ وخت د هیروینو نشه نه ده کړی، سخت ورخطا کیږي. دا چې مسعود چا او څنګه په هیروینو معتاد کړ، اصل کیسه څه ده، وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
رازا،
ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
رازا رازا مهرباني وکړه.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم السلام. جوړ په خیر خیر خیرت. رازا رازا په دې چوکۍ کېنه.
سمه ده، دا دې کېنم.
ښه، څنګه شو؟ معاینات دې وکړل؟
هو صاحب، معاینات مې وکړل.
تراکه چې وي ګورم.
دا دې واخله.
تو خوب کوم عمل نکې؟
یوازې سیګریټ وام، بل عمل نکوم.
په خو دې نشه کوله؟
نه، په خو مې مس ډول نشه نه دکړې.
عجیب ده، په معایناتو کې دی اوس لیکل شوی او ته بل سوای.
ډاکټر صاحب، په معایناتو کې څه شی لیکل شوی؟
دلته لیکل شوی دی چې ته د هیروینو معتاد یې.
څه شی د هیروینو معتاد؟ نه نه، ما هیڅ وخت هیروین نه دی وهلی. په معایناتو کې به اشتباه شوی وي.
په معایناتو کې د ځکه اشتباه نه ده شوی چې ستا ټولې نښې نښانې د هیروینو د معتاد وي. ځکه ما درته وویل چې معاینات وکړه.
دا څنګه کېدای شي ډاکټر صاحب؟ ما خو هیڅ وخت هیروین نه دی وهلی، نو بیا څنګه معتاد شوم؟
ته تل له یو دوکاندار څخه سګرټ رانیسې که له بېلابېلو دوکاندارانو څخه هم رانیسې؟
ډاکټر صاحب، خبره داسې ده چې زموږ د کوڅې په خوله کې یو دوکاندار دی، تل له هغه څخه رانیسم.
ولې تل له همدې یو دوکاندار څخه رانیسې؟
په دې خاطر چې دا دوکاندار اصل سګرټ خرڅوي. که بل ځای رانیسم، داسې فکر کوم لکه بیخي چې مې سګرټ نه وي وهلی.
سګرټ خو به دې نه وي پرېښي؟
نه، نه مې دې پرېښي، نن مې وهلي دي.
دا نن چې دې سکولي دي، دا سګرټ دې له چا څخه رانیولي دي؟
دا بازار کې له بل چا څخه رانیول، ځکه نن دوهمه ورځ ده چې زموږ د کوڅې دوکان تړلی دی.
بس 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 بس، پوه شوم. خامخا یې په سګرټو کې هیروین درکړی دی، ځکه معتاد شوی. اوس چې د بل ځای سګرټ رانیولی دي، نو وجود ته د هیروین نه دي رسېدلی او له دې خاطره ناروغ شوی.
زه نو اوس معتاد یم، دا خو مې ژوند تباه شو.
ژاړه مه، هېڅ اندېښنه مه کوه، علاج دې کېږي. زه به دې په شفاخانه کې بستري کړم.
علاج به وروسته وکړم، خو اول یې باید له هغه ظالم دوکاندار سره معلومه کړم.
ته ودرېږه، خبره واوره.
نه والله کې پرېږدم، اول یې له ده سره معلوموم او بیا وروسته دې ځان علاج کوم.
هلکه در راشه، دغه دوکاندار دی؟
او قماندان صاحب، دغه دی.
قماندان صاحب خیریت وو؟
خلیل ته یې؟
او زه یم قماندان صاحب.
دا په سیکریټو کې ته خلکو ته هیروین ورکوې؟
څه شی هیروین؟ زه دا کار نه کوم. دا بیا چا وویل؟
دا دی، دا ځوان شاید دی، دی ستا له لاسه په هیروینو معتاد شوی.
شیطانه، ته خلکو ته په سیګریټو کې هیروین ورکوې؟
ما خو تا ته یوازې سیګریټ درکړي دي.
ښه، یوازې سیګریټ خرڅوې؟
هو قماندان صاحب، دا دې وګورئ، یوازې سیګریټ دي.
قماندان صاحب دروغ وایي، په سیګریټو کې لږ لږ هیروین ګډوي او په دې ډول ځوانان په هیروین اخته کوي.
ته پورته شه، دا دوکان دې مونږ تلاشي کو.
دا دې وګورئ، بل څه نشته قماندان صاحب، یوازې سیګریټ دي.
په دې کڅوړه کې دا سپین پوډر څه شی دي؟
دا مالګه ده.
نو ته خو سیګریټ خرڅوې، دا مالګه دلته څه کوي؟
دا مې د کور دپاره رانیول، کله چې کور ته ځم را سره وړم یې.
ته اوس پولیس غولاوې؟ ها، زه هیروین ښه پېژنم. زه خاص د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې پولیس یم، دغه مې کار دی.
قماندان صاحب، زه یې بوی پېژنم، دغه هیروین دي.
دا سیګریټ یې ولې له تنباکو څخه خالي کړي دي؟
دا هسې قماندان صاحب،
هسې څه مانا؟ داسې ولې نه وایې چې د دې لپاره مې خالي کړي چې هیروین ورسره ګډ کړم؟ ته لږ دیخوا شه.
دا دې وګورئ،
دا څه شی دي؟
دا قماندان
څه هیروین خو دې د مالګې په نوم پټول، اوس 400 ته نکریزې ونه وایې؟ یعنې ته 400 هیروین دواړه خرڅوې؟
خو قماندان صاحب، دا ځل مې پرېږدئ، بیا داسې کار نه کوم.
کاره خبره ده چې تر دې وروسته دا کار نشي کولای، خو دا ځوانان دي چې په نشو اخته کړي دي، دا به څنګه شي؟ سربازه.
بله قماندان صاحب.
دی ونیسه موټر ته یې پورته کړه، چوزې ته یې بوزو، دا سګرټ هیروین او چرس هم در واخلئ.
په دواړو سترګو قماندان صاحب.
دا سادی رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.